حل شوه و مقسم آگاهی زیاد داده شوه و به شکل مسلسل در نصاب تعلیمی و برنامه اجتماعی
گنجانیده شوه. تشکر زیاد خانم ناجیه بابکرخیل. شنونده عزیز تشکر میکنیم. شماره پیامگیر رادیو آزادی 0796-061-061 فراموش نکنین، پیامتون بفرستین، ما منتظر هستیم. بقیه وقتتان خوش. همکارم اجمل اند با شماست.
ډیر زیات مننه ارزو غیسیله تاسو قدرمن ملمنه څخه دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو. په کندوز کې د لالا دلسوز وژنې د دې ولایت اوسیدونکي خوشینه کړې دي او له حکومت نه غواړي چې د اهلي هنودو د دې شخص د وژل کېدو عاملین دي پیدا کړي. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. دا هلمند ولایت په دوو بیلابیلو سیمو کې د خودل شو ماینونو د چاودنې په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. په خوست کې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نن په خپلو کې دوستانه لوبه کوي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما د روسیې پر ضد یو لړ اقدامات اعلان کړي چې پکې له امریکا څخه د 15 روسي ډیپلوماټانو ایستل او پر دې هیواد د نوو بندیزونو لګول شامل دي. بشپړ خبرونه واورئ. دا هلمند په دوو بیلابیلو سیمو کې په خودل شو چاود په د خودل شو ماینونو په چاودنو کې یو ماشوم وژل شوی او شپږ نور ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د هلمند د والی مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي یو پیښه د شپږ سوه یو نمبر لوی لارې اړوند سیمه کې او بله د مخاطر کله اړوند سیمه کې شوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې ټپیان د لښکرګاه ښار ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوي. له همدې دفتر څخه په یوې بلې اعلامیه کې راغلي چې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې د هوایي او مځکنیو عملیاتو پر مهال شپږ دیرش وسلوال طالبان وژل شوي او ځینې وسلې او وسایط هم لمنځه وړل شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د میلیونونو ډالرو په ارزښت پروشې په ننګرهار ولایت کې پرانیستې. په دې کې د چرګانو لپاره د خوراکي توکو د تولید فابریکه، د چرګانو د روزنې فارمونه او نورې ورته پروژې شامل دي. د کرنې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې د چرګانو لپاره د خوراکي توکو د تولید فابریکه 4.8 میلیونه ډالر ارزښت لري او په یو ساعت کې د 10 ټنو دانې د تولید وړتیا لري. ښاغلی راشد وایي په دې پروژو سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
مګر د دې پروژې کې په مختلفو برخو کې خلک لپاره کار په زمينه برابر کیږي. په مثال د مثال په ډول په دغه د څرګندو د دانې د فابریکې په اړه چې موږ په دغه فابریکې کې دوه سوه کسه لپاره په مستقیم ډول د کار زمينه برابر شوې او دایمي کار، او په غیر مستقیم ډول د ځینو خلکو لپاره په دغه فابریکې کې د کار زمينه برابر شوې.
دا خغلی راشد خبره په دغه ولایت کې د بنوالۍ په برخه کې نورې مهمې پروژې هم شته چې کارونه یې 80% بشپړ شوي او په نږدې راتلونکي کې به پرانیستل شي. په خوست کې نن د کرکټ د نوې جوړ شوي لوبغالي تر پرانیستي وروسته د کرکټ د ملي ټیم لوبډله په دوو ټیمونو کې په خپلو کې دوستانه لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی او نوروز منګل د لوبیدونکو ټیمونو د مشرانو په توګه اعلان شوي. د یادې لوبې د نندارې لپاره د کرکټ نوې لوبغالي ته د سهار د لمانځه د مخه زرګونه سوانان ورغلي. په خوست کې د کرکټ ستر لوبغالي د جوړولو چارې د 2014 میلادي کال په جنوري کې پیل شوې. یاد لوبغالی د المان هیواد په مالی مرسته د څه باندې 8 لک یورو په لګښت جوړ شوی او د 20 زرو نندارچیانو لپاره ځای لري. د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په سیالیو کې دوهمه لوبه بایلله. افغان فوټبالرو نجونو پرون د 0-6 په وړاندې مسابقه بنګلادیش ته بایلله. د سه شنبې په ورځ په لومړۍ لوبه کې د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم د هند سره هم لوبه وبایلله. د جنوبی اسیا هیوادونو د فوټبال سیالۍ د افغانستان، هند، نیپال، بوتان، سریلانکا، مالدیف او بنگلاديش د ډلو ترمنځ کیږي. د دغه سیالۍ کوربا هندستان دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سایبری بریدون لارې د روسیې د لاسوهنې په تړاو پر دې هیواد د سپینې ماڼۍ لخوا د نوو بندیزونو له اعلان وروسته د امریکا له خلکو غوښتي چې مخ په وړاندې خپل حرکت ته دوام ورکړي. نوموړي ویلي د دې وخت راایستلی چې هیواد د سترو او غوره کارونو پخوا مخکې ولاړ شي. خو د لومړي ځل لپاره نوموړي څرګنده کړه چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه جدي ګڼي. نوموړي د انتخاباتي مبارزو پر مهال پرله پسې دا ادعا رد کړې وي. ښاغلي ټرمپ زیاته کړه د خپلو خلکو او هیواد د ګټو په خاطر راتلونکي اونۍ د دې هیواد له استخباراتي مشرانو سره ګوري څو د موضوع په اړه وروستي واقعیتونه وڅېړي. تر دې مخکې ولسمشر باراک اوباما د روسیې پر ضد یو لړ اقدامات اعلان کړل چې په کې له امریکا څخه د 15 روسي ډیپلوماټانو ایستل او پر دې هیواد د نوو بندیزونو لګول شامل دي. په دې اړه چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي د سپینې ماڼۍ اسناد وڅېړي، د دې څرګندونه کوي چې نوموړی د جمهوري غوښتونکو د ګوند مشرانو هغې غوښتنې ته مثبت ځواب ویلی چې د روسیې په وړاندې د جدي دریځ غوښتنه کوي څو روسیه په راتلونکي کې له دا ډول لاسوهنو څخه لاس په سر کېدو ته اړ باسي. د پاکستان پولیس وایي یو پاکستانی ټبری جرمنی میرمن د هیواد ته د سفر پر مهال د خپل میړه لخوا په ډس وشل شوی. د پولیسو ویان عبدالرحمن پرون ویل چې د دې ښځې میړه اوس د پولیسو په توقیف کې دی. تورن کس په خپله د پنجاب ایالت یو ډاکټر دی. نوموړي پولیس ته ویلي چې د میرمن ازما خان په تصادفي ډول داسې مهال وژل شوه چې د خپل ماشوم زوی ته د توفنګچی د ډزو روزنه ورکوله. پاکستانی رسنۍ بیا د اسما د خور له قبل وایي چې د کس خپل میرمن د یو لانجمن بحث او شخړې پر مهال وویشتله، خو اوس هڅه کوي هغې ته د تصادفي پیښې نوم ورکړي. د ازما خان خور پولیسو ته دا هم ویلي چې د ازما میړه میا مظهر حیات له خپلې میرمنې سره تاوتریخوالی کړی او ادعا کوي چې د هغې پر بدن د ځورونې څو نښې هم لیدل شوي، خو حیات د ځورونې رپورټونه رد کړي. دغه کورنۍ د ډسمبر په 19 پاکستان ته د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره ورغلې وه. د امریکا د دفاع وزارت پرون وویل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ښایي د پنجشنبې په ورځ په تیروتنه د عراق په شمال کې یو روغتون ته نږدې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اړولي وي. د عراق پوځ چې نړیوال ائتلاف یې ملاتړ کوي د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې څخه د موصل د ښار د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو دویم پړاو پیل کړی. موصل دوه کاله مخکې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لاسته ولوید. د امریکایي ځواکونو د قومندې مرکز خبر ورکړی چې د ائتلاف هوایي ځواک د اسلامي دولت د ډلې پر یو موټر برید وکړ، ولې وروسته څرګنده شوه چې د برید سمه د یو روغتون د موټرو تمځای یا پارکینګ او ښایي په برید کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې وي. د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره د جدي اقداماتو او دقیقو رهبري شوو توغندیو د کارونې سربیره د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف تاییدوي چې له 2014 میلادي کال راهیسې په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې 133 ملکیان وژل شوي. د بشري حقونو ادارې چې دا جګړې څاري په دې عملیاتو کې د ملکي تلفاتو شمیر تر دې 10 چنده زیات ښیي. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په کندوز کې د لالا دلسوس په نوم د یو یوناني طبيب وژنې د دې ولایت اوسیدونکو خوښنې کړې دي. په دې اړه ریپورت اورو د اموري چې د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي د دوی موندنې ښیي چې په هیواد کې تر 30% زیاتې ښځینه خبریالانې له تاوتریخوالي سره مخ دي. په افغانستان کې د نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر زیات شوی، ورسره په څنګ کې د دې موادو پلور هم زیات شوی او حتی په مرکز کابل کې په څرګند پلورل کیږي. په یو بل ریپورت کې به واورئ چې په سربستان کې 3 افغان پناه غوښتونکي په یو ترافیکي پیښه کې وشل شوي. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې په سوریه کې د حکومت او د حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ د سولې د توافق په اړه ریپورټ لرو. د خبرونې په دوهم نمایي کې ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. پا په کندز کې د لالا دلسوس چې یو یوناني طبيب و وشنې د دې ولایت اوسیدونکو کې خوښنه کړې دي. دوی له حکومت څخه غواړي چې د لالا دلسوس قاتلان ومومي او ورته درنه سزا ورکړي. اجمل آریان له کندز څخه د دې پیښې په اړه نور تفصیل راکوي.
د لالا دلسوس وشنې د کندز خلک خوښنه کړې دي. نرمنګ سنگ مشهور په لالا دلسوس په تخار ولایت کې زیږیدلی و، خو له ډېر شکلونو را په دې خوا له خپلې کورنۍ سره یې په کندز کې ژوند کاوه. لالا دلسوس په کندز کې د اهل هنودو مشر و. د پنجشنبې په سهار د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو سره ووژل سو. خو د لالا دلسوس وژنې د کندز اوسیدونکي ډېر غمجن او خواشینی کړي دي. د کندز ښار د یوناني طبیبانو مشر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې لالا دلسوس د کندزیانو تر څنګ ژوند کاوه او د دې ولایت له خلکو سره په درد او غم کې شریک و. دلسوس یو ښه سړی و، زما په مخ کې لوی شوی و او په دې دیرشو کلونو کې هیڅ چا ته هم بد نه و رسیدلی او تل به یې له خوارانو او غریبانو سره مرسته کوله. په ورته وخت کې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې لالا دلسوس د کندز له ټولو خلکو سره نیک روابط درلود او تل به یې له بېوزلو خلکو سره مرسته کوله.
هغه په یو سیاسي ډله کې نه و او ښه سړی و، د کندز خلکو ته یې خیر رسېدلی و او خبر خورد د خلکو سره و. افغانستان د خاورې تابعیت درلودلو او د خلکو سره یې ډېر خبر خورد.
د کندز اوسیدونکي له حکومت څخه غواړي چې ډېر ژر د لالا دلسوس د وژنې عاملان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. بلخوا د لالا دلسوس ماما برت سنگ وایي چې دغه ډول پیښو د دوی ژوند له ستونزو او ګواښونو سره مخ کړی دی.
مونږ دولت نه دا غواړو چې پیشبیني وکړو چې دا چا ولې د نفر زموږ قاتل پیدا کړي. بس دې حالت ګورو خو چېرته اوسېدلی شو. زمونږ د رڼا روز کې خلک وایي زمونږ به شپې به څنګه کوو، ورځ به څنګه کوو. زمونږ دل ډېر مشکل شوی دی اوس. دغه داسې کار شوی دی، نو مونږ څه پوهېږو چې چا وژلی.
ښاغلی برید سنگ زیاته کړه چې نږدې درې کاله وړاندې هم پر لالا دلسوس وسلوال برید شوی و چې په پایله کې هغه په پښه ټپي شوی و. په همدې حال کې د کندز د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر محمد معصوم هاشمي له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د لالا دلسوس د قتل عاملین به نیسي او د قانون منګولو ته به یې سپاري.
کرارم چې دا قضیه جدا زمنګ د برسي لاندې ده. نو درې نفر هم فعلا په همدې پړاو نیولې دي چې هماغه ساحه کې وو او معلومیږي چې دوی هم بعضې خبرو کې دې سره لاس یو.
په 2014 کال کې لالا دلسوس له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي وو یوازینۍ هیله یې دا ده چې په افغانستان کې تلپاتې سوله او امنیت راشي، څو ټول خلک په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي.
اگر الله پاک که دمنگ وطن دمنگ امنیت وطن خیشی طول اولوس دی افغانستان آرامی تانا یو علیونود نا تانا سک ارورنا منگا طول اولوس خدای پاک وطن امنیت که طول ارورنا که سفارسی وان دا پختون دا طول یو ارورنا است.
پخوا په کندز کې د هندوان او سیکانو نوی کورونو ژوند کاوه، خو د کورنۍ جګړو پر مهال له دې ولایت څخه د هیواد نورو ولایتونو او بهرنیو هیوادونو ته په کډه شول. خو اوس مهال یوازې درې کوره هندوان په کندز کې په خپل درمسال کې ژوند کوي. تر اوسه پورې د دې پېښې مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي د دوی څېړنې ښیي چې په دې هیواد کې تر 30% زیاتې خبرې اعلانې له تاوتریخوالي سره مخ دي. د دې ادارې اجرایي رئیس پرون په یو رپورټ کې وویل چې دغه تاوتریخوالی په کاري چاپیریال او د کاري چاپیریال بهر دی. سباون کاکړې په اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یعنی وایي چې په هیواد کې د ښځینه خبریالانو سره تاوتریخوالی دا څرګندوي چې په هیواد کې وضعیت ښه نه دی. د یادې ادارې یوه نوې موندنه ښیي چې په هیواد کې 83.2% ښځینه خبریالانې د تاوتریخوالي له بېلابېلو ډولونو سره مخ دي. د دغې ادارې اجرایي مشر مجیب خلوتکر د پنجشنبې په ورځ د نوې ادارې د کلني راپور د خپرولو پر مهال وویل چې 33% تاوتریخوالی د ښځینه خبریالانو په اړوند دی. د نوموړي په خبره 10% تاوتریخوالی د رسنیو د بنسټ دننه او له 90% څخه زیات له دوو بنسټونو څخه بهر ترسره کیږي.
83.2% ای افراد
دی وای دو کسان له جملې څخه 3.2 کسان وای چې تاوتری خالی ورسره کیږي و 0.1% در سنیو شتینه کارکونکي او خبرلانی د فزیکی تاوتری خال سره مخ دی 15% د لفظی تاوتری خال سره شپږوشت ممیز 15% جنسیتی او 11.3% د تاوتری خال نور ډول نه دی
تباقی انواع متعدد خشونت ها
د شتینه خبرلانو په وړاندې د نوې ادارې نظر پښتنه په ټول افغانستان کې د 288 شتینه خبرلانو سره تر سره شوی چې د شتینه خبرلانو 14% جوړوي د نوې ادارې د معلومات لمخې اوس مهال په ټول افغانستان کې د 2000 په شاوخوا کې شتینه خبرلانی فعالیت کوي چې د رسنیو د کارکونکو له 40% څخه زیاته برخه جوړوي په دغه نظر پښتنه کې راغلي حق خبرلان چې تاوتریخوال ورسره کیږي تر ډیر لدې ویری چې ګواکې د کورنۍ له لورې د کار مخنیوي ونه شي او یا هم له رسنیزو بنسټونو څخه ونه ویستل شي له دوی سره شوی تاوتریخوالی نه برملا کوي خو په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلین وایي چې د ټولو خبرلانو په تیر بیا د شتینه خبرلانو حقوقو ته جدي پاملرنه کوي د دغه وزارت سرپرست کمال سادات ازادي راډیو ته ویل چې شتینه خبرلانی ورسره خپل ستونزې شریک کړي رسیدنه به ورته وشي
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ټولو ژورنالیستانو حقوقو ته خاصه د میرمنو حقوقو ته خورا ډیر پام کوي مونږ ژورنالیستانو میرمنو سره ناستې کړې دي د هغوی د حقوقو په اړه د دې ترڅنګ مقرره ای طرز تاسیس او فعالیت رسنوي همګانی د دغه مقرره په چوکاټ کې د میرمنو حقوقو ته ډیر پام شوی دی
په افغانستان کې د خبرلانو څخه د ملاتړ کمیټه هم مني چې په هیواد کې د شزینه خبرلانو سره تاوتریخوالی موجود دی د دغه کمیټې رئیس نجیب شریفي ازادي راډیو ته ویل چې دا یو ستونزه ده او د دغه ستونزې د لمنځوړلو لپاره باید ژر تر ژره اقدام وشي سباون کاکړ ازادي راډیو کابل
په افغانستان کې د مخدره موادو د روغ د کسانو شمیر زیات شوی او سره په خوا کې د دې موادو پلور هم زیات شوی او حتی د پایتخت کابل په زینو سیمو کې مخدره مواد په ښکار ډول پلورل کیږي په مخدره موادو یو روغ دی په کابل ښار کې د ازادي راډیو له خبريال سره د ریپورت په چمتو کولو کې مرسته کړي او هغه د مخدره موادو د پلور مرکزونه یې ورخوډلې دي د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت د مخدره موادو په پلور کې د زینو امنیتي مامورینو لاس لرل هم نه ردی په دې نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر ریپورت کې اورو
په کابل ښار کې د مخدره موادو پلور یو جدي او د اندېښنې وړ خبره ده چې یاد پدیدې مخدره موادو ته د روغدو کسانو لاسرسي اسانه کړي د کابل په پولیسو ختاسمه کې په مخدره موادو یو روغدو کس چې ځانته سید رحمان مستعار نوم غوره کړ دې ته چمتو شو چې د مخدره موادو د پلور مرکزونو د ازادي رادیو خبريال ته وخی سید رحمان مو لومړی د اومي امنیتی حوزې اړوند د وسله بد هغه سیمه طبيعي چیرې چې هر ورځ یو شمیر روګ دي کسان د هیروینو د اخیستو لپاره راځي په دې سیمه کې لک تر لګه د هیروینو د پلور درې دوکانونه موجود دي سید رحمان په همدې دوکانونو کې مخدره مواد رانیسي او ما هم یو اندازه لري له دوی څخه غږ او ویډیو واخیسته
نه راځي نه بوت ولې تاګرام دغه په اگر داګه مستعد وره بود گیټ پوینټ ما
سید رحمان په همدې سیمه کې د مخدره موادو د پلور دویم دکان ته ځي او له دکاندار سره بحث کوي په مخدره موادو د روغدو کسانو د معلوماتو لمخې د مخدره موادو د پلور دویم مرکز په اتمی امنیتی حوزې پورې اړوند د شهرک طلایي شاته ده دلته د لویانو ترڅنګ یو ماشوم هم مخدره مواد پلوري سید رحمان له همدې ماشوم څخه د 500 افغانۍ مخدره مواد اخلي بل ځای چې مخدره مواد پکې پلورل کیږي هغه د مرنجان غونډۍ ده دلته مو ونه سکړای چې سید رحمان بدرګه کړو ځکه هلته د مخدره موادو پلورونکو پر موږ شاک وکړ اوس د دې وخت را رسیدلې چې سید رحمان هغه مخدره مواد چې اخیستې دي موږ ته رخکاره کړی
دغه دوه پوړې پودر او یو دانه خیخه مې د تلای خارګوټي له شات څخه واخیستل او دغه بل پوړې پودر مې د مرنجان تپې له سر څخه واخیستل
سید رحمان وای د مخدره موادو پلورونکي خطرناک خلک دي او حتی په جنو مواردو کې د پولیسو منسوبین هم له دوی سره لار لري.
دلته مخدره مواد په علني ډول پلورل کیږي او د خلکو او پولیسو لورې هیڅ ممانعت نه کیږي.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د وزارت د معلوماتو له مخې روان کال د نورو هیوادونو په تناسب په افغانستان کې زیات مخدره مواد تولید شوي دي. د دغه وزارت چارواکي وایي د مخدره موادو له قاچاق څخه میلیاردونه ډالر ترلاسه کیږي، خو تر ټولو لږ برخه یې افغان بزګرو ته رسیږي. دوی وایي د دغه کار لسګونه میلیونه ډالر د وسلوالو طالبانو او میلیاردونه ډالر نور د نړیوال مافیایي کړیو لاسته ورځي. افغان چارواکي وایي لږ تر لږه 3 میلیونه افغانان په مخدره موادو روږدي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي اندانې شهر ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر به د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې څارنوالۍ د هغو امنیتي حوزو له پولیسو څخه پلټنې وکړي چې د مخدره موادو له کاروباریانو سره همکاري کوي.
څارنوالۍ مبارزه با مواد مخدر
موږ له کابله پیل کوو. د مخدره موادو پر وړاندې څارنوالۍ به د کابل د ټولو حوزو مسؤلینو او پولیسو څخه څارنه وکړي، څو چې ستونزه تشخیص شي چې پولیس او نور بنسټونه چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مسؤلیت لري آیا د مخدره موادو له پلورونکو سره همکاري کوي، دا چاره به ژر نهایي شي او اقدام به وشي.
د کابل پولیس هم د مخدره موادو له پلورونکو سره د پولیسو همکاري نه ردوي، خو وایي چې په دې برخه کې شواهد هم د دوی لاسته نه دي ورغلي. د کابل د پولیسو د جنایي جرمونو د پلټنو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل دوی د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د پلور د مخنیوي په برخه کې لوی لاسته راوړنې لري.
تر اوسه په دې موضوع چې پولیس د مخدره موادو له پلورونکو سره شراکت لري او یا له دوی سره مرسته کوي داسې څه شواهد په لاس کې نه لرو او دا ردو هم نه.
ښاغلی عبیدی وایي که چیرې پولیس په دې موضوع کې تورن سي او یا شواهدو ته لاسرسی پیدا کړو پر د به جدي اقدام وکړو. دا به وروسته معلومه سي چې د دې راپور له خبرېدو وروسته د کابل ښار پولیس د مخدره موادو د مرکزونو د پلور په مخنیوي کې څه اقدام کوي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارتونو د سستو اقداماتو له امله دغه هیواد د سوداګرۍ نړیوال سازمان لغړی توبه سمګټان نه د پورته کړي. د دې خونې مرستیال خان جان الکوزی د پنځشنبه پروسه زده لريو ته ویل هغه ګټي چې تر اوسه باید افغانستان ترلاسه کړي وي په تیر شپږ میاشتو کې نه دي ترلاسه شوی. یوسف خان صدران د موضوع په اړه نور تفصیل دروړي.
د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان لغړیتوب شپږ میاشتې تیریږي، خو د سوداګرۍ خونوي هغه مزایای چې افغانستان باید تر اوسه له دې اړخه ترلاسه کړي وای نه دي حاصل کړي. د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خان جان الکوزی په دې باور دی چې د دغه غړیتوب څخه د استفادې لپاره دولت ځینې قوانین تصویب او عملي اقدامات ترسره کړل، خو د سوداګرۍ او بهرنیو چارو وزارتونو د نه پاملرنې له امله د افغانستان ډېر وخت ضایع شوی دی.
د ستاندارد او د سرټیفیکټ مسله زموږ په صادراتو په ارتباط باندې او همدارنګه د یو ډیر قوي ټیم درلودل په د دولت د پالیسۍ لمخې نه په جنیوا کې چې هلته باید موږ د سفیر په سطحه باندې ولرو دا تر اوسه پورې نه دی ایجاد شوی. دولت ته حرکت ډیر دی، د وزارت تجارت او د وزارت خارجه ډیر سست دی او هغه امتیاز چې باید مونږ د دبليو ټیو نه پلاس راوړی په دې شپږو میاشتو کې نه دی راوړی.
افغانستان شاوخوا یولس کاله وړاندې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان یا دبليو ټیو کې د دایمي غړیتوب غوښتنه کړې وه چې د 2018 کال د جون په میاشت کې غړیتوب ومنل شو. افغانستان ته له غړیتوب ورکولو سره د دغه سازمان د غړو شمېره 104 شپېتو هیوادونو ته ورسېده او تر ډېره تمه دا وه چې له دې سره به په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې باور زیات او سوداګري او ترانزیت به هم پیاوړی شي. خو د سوداګرۍ خونې مرستیال ښاغلی الکوزی وایي چې د شپږو میاشتو له تېرېدو سره د انتقالاتو په برخه کې لا هم ستونزې موجودې دي او د سوداګرۍ نړیوال سازمان اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې لا هم افغان سوداګر له ستونزو سره مخ دي. د بهرنیو چارو وزارت که څه هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې له غړیتوب سره یې د پام وړ ګټې ترلاسه کړې دي. د یاد وزارت ویان مسافر قوقندي وایي په هیواد کې پانګونه ډېره شوې او ټولو هغو امتیازاتو ته لاسرسی لري چې غړي نور هیوادونه ترې ګټه پورته کوي.
ظاهره که موضوع هغه ګټې چې موږ ترلاسه کړې ډېرې دي. سکل په افغانستان کې شاوخوا دوه میلیارد ډالره پانګونه سوي چې نږدې یو میلیارد ډالر یې د انرژۍ په برخه کې ده. د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې له غړیتوب وروسته د تیر کال په پرتله زموږ صادرات 100 میلیونه ډالره زیات سوي دي. موږ اوس 163 غړي هیوادونو ته صادرات لرو. د هغه ګټې دي چې موږ له دې غړیتوب ترلاسه کړي دي او دوام لري.
هغه وایي چې دغه سازمان ته د یو غړي په معرفي کولو کار روان دی او دولت د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د ګډون څخه د استفادې په خاطر ځینې قوانین تصویب کړي دي. له دې سره د اقتصادي چارو یو څېړونکی عبدالله واحد یار وایي که څه هم افغانستان سږ کال سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د ځینو سهولتونو شاهد دی، خو له دې غړیتوب سره دا سهولتونه لا ډېریدای شوای. هغه وایي چې افغانستان دا غړیتوب په ډېرې سختۍ ترلاسه کړی او په کار ده چې د ساتلو لپاره یې لازم اقدامات په خپل وخت ترسره کړي.
په سربستان کې درې تنه افغان پناه غوښتونکي په یو ترافیکي پیښه کې وژل شوي. دا پیښه پرون د سربستان په جنوب کې شوي او 11 نور افغانان پکې ټپیان شوي. جزئیات د فریبا ظاهر په ریپورت کې.
په سربستان کې د پرونی ترافیکي پیښې سره دوه تن افغان سمدستي مړه سول، خو یو بل افغان چې د چارواکو په خبره ماشوم و په روغتون کې مړ سو. د سربستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دا پیښه په نیس ښار کې چې د بلګراد په 200 متره کې موقعیت لري سوي ده. دغه وزارت وایي موټر چلوونکی احتمالا د انسان د قاچاق یوې ډلې غړی و چې له سیمې څخه تښتېدلی دی. له ټپي سوي افغانانو څخه یوه تن رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د پیښې اصلي لامل د موټر چلوونکي بې اعتنايي او له پولیسو څخه بیره وه. دغه پناه غوښتونکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی په ماته انګلیسي ژبه وایي چې موټر چلوونکي سګرټ څکول او په پرله پسې ډول یې په ټلیفون کې خبرې کولې. وروره لطفا قرار. موټر چلوونکی له پولیس سره ستونزه درلوده. د موټر سرعت ډیر و. چلوونکی همزمانه په ټلیفون کې خبرې کولې او سګرټ یې څکول. د موټر چلولو پر وخت سګرټ څکول او په ټلیفون کې خبرې ستونزه جوړوي. ظاهراً پیشه هغه مال سوی چې موټر له تړک څخه منحرف سوی او لای وخند سره لګیدلی دی. د نیس شار د سیمه ایز روغتون مشر زوران رادوانویچ وایي ډاکټران ارسوی د یوې میرمنې چې په دې پیشه کې ټپي سوی وه دواړې پښې پرې کړې. له هڅو سره سره ونه توانېدلو د دغو افغان پناه غوښتونکو د برخلیک په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړو. سربستان تیر کال اروپا ته د منځنی ختیځ او یو شمیر نورو آسیایي هیوادونو د پناه غوښتونکو یو تر ټولو عمده قاچاقي لار وه، خو دا لار د روان کال په مارچ میاشت کې وتړل سوه. له دې سره سره د سربستان چارواکي اټکل کوي چې نږدې 110,000 نور پناه غوښتونکي په غیر قانوني ډول د سربستان او هنګري ترمنځ پولې اوښتي او د اروپایي هیوادونو په لور تللي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي لا هم د سربستان په کمپونو کې شاوخوا 10,000 پناه غوښتونکي ژوند کوي چې ډیری یې افغانان دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د جمهور ریاست پادلی او قضایی چارو کې د مشورتي بورډ رئیس نصرالله ستانکزی وایي حکومت پادلی او قضایی دارو کې د اصلاحاتو دراوستلو په هدف د عدلی او قضایی اصلاحاتو ملي پروګرام چمتو کړی دی. په دې اړه د عباد الله ننزی رپورټ اورو.
په افغانستان کې د قانون حاکمیت او له فساد سره مبارزه په تیره کې تل له انتقادونو سره مل وه، خو په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت داسې یوه طرحه چمتو کړې چې ویل کېږي له مخې به یې د دې هیواد په عدلي او قضایي سیستم کې لازم اصلاحات راوستل شي. د جمهوري ریاست په عدلي او قضایي چارو کې د مشورتي بورډ رئیس نصرالله ستانکزی د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل یاده طرحه د قانون د حاکمیت او فساد سره د مبارزې د عالي شورا له لورې تصویب شوې او د عملي کېدو وړ ده.
دا په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د تداسي او جامع طرحه وړاندې کیږي چې دغه پر رڼا کې باید ټول مربوط ارګانونه د قانون پر رڼا کې معین میکانیزمو سره د قانون د حاکمیت د پلي کېدو، د بشر د حقوقو د تامین او د دولت د اقتصادي، ټولنیز او اجتماعي ثبات لپاره لازمي ټکي پکې پاتې چې په پایله کې به نهایي هدف په افغانستان کې د عدالت تامین.
د خغلی ستانکسی په خبره د قانون حاکمیت او فساد سره مبارزه او په عدلي او قضایي ادارو کې د ظرفیتونو لوړول د یاد پلان له مهمو اهدافو څخه دي. د افغان حکومت له لوري د عدلي او قضایي اصلاحاتو ملي پروګرام په داسې وخت کې چمتو کیږي چې له دې مخکې هم په ادارو کې د اصلاحاتو دراوستلو او فساد سره د مبارزې په هدف ځینې بنسټونه جوړ شوي. چې یوه بېلګه یې د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز دی. خو د شنونکو او د افغانستان د ملي شورا د یو شمېر غړو په خبره یاد بنسټونه لا تر اوسه د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. په ورته وخت کې حقوقي کارپو او د کابل پوهنتون استاد مسافر ریوار که څه هم دغې طرحې ته هیله مند دی، خو وایي چې له دې مخکې د قانون د حاکمیت او فساد سره د مبارزې په هدف جوړو شویو طرحو عملي بڼه نه درلوده. ښاغلی فریوار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در عمل
دای وایي په تیرو شپاړسو کلونو کې زه د دې شاهد یم چې د قانون حاکمیت ته هیڅ ډول پام نه دی شوی. د حکومتونو له لوري ډېرې ژمنې ورکړل شوي، خو یوازې د کاغذ پر مخ پاتې دي او عملي بڼه یې نه درلوده. له دې مخکې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ هم یو راپور خپور کړی و چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې شوي کارونه د ملي یووالي حکومت د ژمنو خلاف بلل شوي وو، او په کې راغلي و چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې شته ادارې خپلواکې نه دي. هغه څرګندونې چې افغان حکومت تل رد کړي دي.
اوس هم یو ار بیا په موکې د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د هلمند ولایت په دوو بیلابیلو سیمو کې د خودل شوو ماینونو د چاودنو په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی او شپږ نور ملکیان ټپیان شوي دي. امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سایبري بریدونو لارې د روسیې د لاسوهنې په تړاو پر دې هیواد د سپین ماڼۍ لخوا د نوو بندیزونو له اعلان وروسته د امریکا له خلکو غوښتي چې مخ په وړاندې خپل حرکت ته دوام ورکړي. د پاکستان پولیس وایي یوه پاکستاني الاصله جرمنۍ میرمن دغه هیواد ته د سفر په مهال د خپل میړه لخوا وژل شوې ده. او د امریکا د دفاع وزارت پرون ویل د اسلامي دولت د وسلواله ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ښایي د پنجشنبې په ورځ په تیروتنه د عراق په شمال کې یو روغتون ته نږدې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اړولې وي. دوستانو که غواړئ د دې خبرونو تفصیل ولولئ، ازادي راډیو ډاټ کام زموږ ویب پاڼه ده، هلته یې موندلی شئ. په بامیانو کې په سلهاوو کسان د شاتو مچۍ روزي. د دې کسانو تر نمایي زیاتې خڅې دي. د فرانسې خبری اژانس په دې اړه یو رپورټ چمتو کړی چې مهم ټکی یې فرشته جلال زید راوړي.
جمیله د بامیان اوسیدونکې ده او د شاتو مچۍ ساتي. دا د شاتو له خرڅولو خپلې کورنۍ ته روزي ګټي. هغه په بامیان کې د مچیو د روزنې په کوپراتیف کې کار کوي. جمیله فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي چې د لیوه کال راهیسې د شاتو مچیو د ساتلو او د شاتو خرڅولو کار پیل کړی دی. دی ویلی چې د کورنیو کارونو له سرته ورسولو وروسته خپلې مچۍ روزي او پالي او له دې مصروفیته ډیر خوند اخلي. په بامیان کې د جمیلې په څیر ډیرې کلیوالي ښځې اوس د شاتو مچۍ روزي. د فرانس پرس په وینا د مچیو روزل او د شاتو خرڅول په دې غرني ولایت کې چې هوا یې ډیره سړیږي او د تګ راتګ لارې یې سختې دي، د روزي ګټلو یوه ښه منبع ده. په بامیان کې یو شمېر خلک وخت نا وخته شکایت کوي چې په وروستیو څو کلونو کې هلته د بیا رغونې او د پراختیايي پروژو د پیل هغومره هڅې نه دي شوي چې دوی یې تمه درلوده. خو په وروستیو کلونو کې په بامیان کې د شاتو د مچیو د روزنې څلور کوپراتیفونه جوړ شوي دي. په دې څلورو کوپراتیفونو کې اوس څلور سوه تنه کار کوي چې تر نیمایي زیاته برخه یې ښځې دي. د بامیان د کولنګ ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي چې د شاتو مچۍ ساتي د ژمي له رارسېدو ویره لري او وایي چې د هوا له سړېدو سره به یې ډېرې مچۍ مړې سي. سره له دې چې په کابل او یو شمېر نورو مرکزي سیمو کې هوا ډېره نه ده سړه، خو په بامیان کې غر غر واوره شوې ده. هغه کسان چې د شاتو مچۍ ساتي او شات خرڅوي په واوره کې منډونه کوي او اوږدې لارې وهي څو مرتبانونه له شاتو ډک او د خرڅولو ځای ته ورسوي. د شاتو مچیو روزل او د شاتو خرڅول داسې کسب دی چې د بامیان د ډیرو ښځو اقتصاد ورسره ښه سوی دی. د بیلګې په ډول جمیلې فرانس پرس ته ویلي چې پخوا به یې د موټر کرایه نه درلوده، نو حتی د خپلې لور لیدو ته ډیره نه سوای تلای. خو اوس هر وخت چې زړه وغواړي د خپلې لور کور ته تلای سي، ځکه د موټر کرایه پرې کولای سي. جمیلې ویلي اوس حتی د خپلې لور کور ته ورځي او چاکلیټ هم ورته اخلي او د خپلې لور ماشومانو ته یې سوغات وروړي. د بامیان یوې بلې اوسیدونکې مرضیې چې هغه هم د شاتو د مچیو په پالنه لګیا ده، فرانس پرس ته ویلي چې کار یې ډېره مرسته ورسره کړي. مرضیې ویلي چې دا کونډه ده او د شاتو د مچیو د روزنې په کوپراتیف کې کار یې ډېر مهم دی، ځکه د رزق ګټلو زمینه یې ورته برابره کړې ده. مرضیه د بامیان له یکولنګ ولسوالۍ دېرش کیلومتره لرې په یوه کلي کې اوسي. دا وایي په کوپراتیف کې کار ته تګ راتګ اسان نه دی، خو ګټه یې د دې ټولې کورنۍ ته رسیږي او له دې امله د دې لپاره خپل دغه کار ډېر مهم دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم مخکې له دینه چې ځوان فکر پروګرام درته وړاندې کو، د خبرونې وروسته خبری مطلب راخلو. د روسیې او ترکیې مشانو هیله ښودلې چې د سوریا او مخالفینو ترمنځ به یې د اوربند توافق عملی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون اعلان وکړ چې د بشر الاسد رژیم له خپلو مخالفانو سره د اوربند توافق لاسلیک کړی دی. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دغه توافق لاسلیک په سوریه کې د جګړې د ختمېدو لپاره یو ښه چانس بللی. تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو. ورپسې ځوان فکر پروګرام له یاده مباسي.
د سوریه د حکومتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ د اوربند توافق لاسلیک پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړ. د یوې درې سندونه لاسلیک سول. یو د سوریې عربي جمهوریت د حکومت او د هغو د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د اوربند توافق، دوهم د اوربند د عملي کېدو د څارنې سند، او دریم هغه اعلامیه چې د سوریې د بحران د حل په هدف د مذاکراتو د پیلېدو لپاره چمتووالی پکې ښودل شوی دی. د دې خبر تر خپرېدو څو ساعت وروسته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اوربند توافق لاسلیک کېدو ته خوشبیني وښوده.
سوریې د اکان کانن درمسی اختلافن سیاسی چوزمنه سونه اردیدی.
دوی یو چانس لرو چې په یو سیاسي حلار سره وکولای سو په سوریه کې د وینې تویدل او درو. موږ باید دا چانس له لاس ورنکړو. دا یو تاریخي موقع ده. اوس د یو فرصت لپاره لار پرانستل سوی، نو باید استفاده ترې وکړو. له همدې سره د سوریه ملي ائتلاف چې د رژیم د اصلي مخالفینو ډله ده، تایید کړی چې له دې اوربند څخه به ملاتړ کوي. د سوریه پاوڅ هم ویلي چې په ټول هیواد کې به د رژیم له وسلوالو مخالفینو سره د غوربند مراتوي، خو وايي د سختري زور ډلو لکه داعش او النصره جبهه په وړاندې مبارزه به ونه تروي. کرملین د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې ولسمشر پوتین له بشار الاسد سره ټلیفوني خبرې کړي او زیاتوي چې اسد د اوربند مراتولو ته ژمن دی. پرون نوښته د سوریه د رژیم پر ضد یوې عمده وسلوالې ډلې احرار الشام اعلان کړی چې د اوربند او د سولې خبرو د بیا پیلېدو په اړه شک لري. د دې ډلې وایان احمد قرا علي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې احرار الشام دغه توافق نه دی لاسلیک کړی او شکونه لري چې په مناسب وخت کې به یې ووایي. د اوربند او د سولې خبرو د بیا پیلېدو توافق څو ورځې وروسته لاغه کیږي چې د سوریه رژیم ته وفادار ځواکونه خپل مخالفین په بشپړ ډول له حلب شهر څخه وایستل. د حلب شهر ختیځه برخه له 2012 کال راهیسې د اسد د رژیم د مخالفینو په کنټرول کې و.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د روحلان وری سلامونه او نیکی هیلې اومنه. په تیر رسول سیزو کې زمو په هیواد کې ډیر مسولین خپل مسولیتونه په سمتوګه نه درکوي. که یو دولتي شی ورته وسپارل شي، داسې احساس نه کوي چې ورڅ خبرې څوک پوښتنه وکړي، او د همدې پوښتنې نه موجودیت دی چې چارواکو او زورواکو زور موندلې او ډېرې دولتي مالونه خپل شخصي مالونه حسابوي. په نننی ګردی میس کې په همدې خبرې کوو چې ولی په مسؤلینو کې دغه د وطن دوستۍ احساس مړ شوی دی. دغه پښتنو ته به زمونږ ګران میلمانه هر یو د سید جمال الدین افغان پوهنتون استاد عنایت الله شهاب او د عمرا خان لیسې استاد صادق الله ځوابونه وایي. لومړی دواړو ته ستړي مشي او هرکلی وایو، او درنو اورېدونکو تاسو ته هم ستړي مشي وایو. استاد عنایت الله شهاب، که دا راته ووایه چې د انقلاب نه وړاندې کله چې په افغانستان کې د ثور کودتا کېدل، د هغې نه وړاندې به خلکو دا احساس کاوه که یو دولتي چارواکی به و، که یو عسکر به و، که هر څوک به و، دا احساس به یې کاوه چې دغه مال د بیت المال دی او زړه به یې پرې درد کاوه. اوس ولې دغسې احساس په چا کې نشته، که دولتي چارواکی دی، که عام سړی دی، که یو متعلم دی، د مکتب چوکیو سره هغسې پام نه کوي؟ څه لاملونه دي استاد؟
واقعا هم د هغه وخت قصې چې موږ د مشران کوي د انقلاب نه مخکې، نو د وطن سره مینه وه، او د وطن د اوزارو اسبابو سره، که دولتي و غیر دولتي و، نو د خلکو ډیره مینه وه. او هر دورې مشر نه چې پوښتنه کوي
هغه د خپلې دورې هغه خوبیانې موږ ته را تکراروي، زمزمه کوي، وایي چې پخوا داسې شو، زموږ په وخت کې دا و، داسې و، د وطن سره دومره مینه وه، د وطن د مشر سره دومره مینه وه. زه به د دې په خاطر ته یو ویم چې موږ سره یو استاد و او هغې ویلې چې کله داود خان کونړ ته راته نو موږ د دې اسدآباد په چوک کې ورته دومره خلک را جمع شو چې دلته یو دو توتان ونې وي او په دغه ورځ باران هم ورېده. دا شاگردان دا چینار ډبې نه تر دیجې پورې په قطار کې ولاړو او یو توت ته دومره ځوانان ور وختل، ماشومان او ځوانان چې دا توت را چپه شو. نو دغه مینه وه د وطن سره، د وطن د هغه کس سره چې د مشرانو سره. نو دا ټول په دې کې راځي انوري صاحب، هغه که څوک خپله وظیفه سمه اجرا کوي د هغه سره مینه کیږي واقعا، که څوک د وطن مال صحیح مصرفوي او صحیح استعمالوي د هغه سره مینه کیږي. نو دغه وخت خو دغه شو او زمونږ په وخت کې واقعا هم چې ډېرې ناخوالې او نادودې مونږ ولیدلې، نه د چارواکي د وطن سره مینه شته، د هغې د خپل موقف سره او د خپل هغه ورسپارل شوی که ریاست دی که ولایت دی که قمانداني ده، د دغې سره مینه ده او مینه په همدغې پورې راټوله. هغه نه د ملت سره مینه ښکاره کړله او نه ملت ته داسې روحیه ورکړله چې د وطن سره مینه وکړي دا خلک. دلته مونږ د عامه پوهاوي پروګرامونه په مختلفو شکلونو باندې وینو، یو پروژه ختمه شي خو داسې احساس او داسې عاطفه خلکو ته ور نه کړلی شوله چې د خپل وطن او د خپل وطن مافیها سره دوی هغسې مینه وکړي لکه څنګه چې مونږ د مخکنو نه اورو.
تشکر استاد صادق. دا ته راته ووایه چې ولې مونږ یا زمونږ خلک دومره افراد کوي کله 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 بیت المال ته په هغه سترګه نه ګوري لکه کوم چې مسؤلیت ورسپارل شوی دی، بیت المال یې نه ګڼي، یعنی پام پې نه کوي، هغه لوبې پې کوي چې هیچا ورسره نه یې کړي. که اوس مونږ د حکومتي موټرې والو، په حکومتي موټرو کې هغه څه کیږي چې هیڅ زړه سوی پې نه کیږي په هغه موټرو باندې، په بیت المال باندې، او کله کله داسې شي چې دعوه پې وکړي او بیا د هغې د غصب کوشش کوي چې د غصب کې هر څه خپل کې، یعنی خپل کور ته یې راوړي. د دې لاملونه څه دي؟ استاد وویل چې هغه احساس نشته لکه مخکې چې و، ستا په نظر باندې څه لاملونه دي؟
زه به لومړی یو حدیث وایم. نبی علیه السلام حدیث دی، الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته. نبی علیه السلام وایي چې هر یو کس د خپل رعیت هغه مسؤول دی، ذمہوار دی چې خپل هغه اهل او عیال یا هغه څه چې ورسپارل شوي د هغې صحیح ساتنه وکړي. اسلام هم په دې باندې کلک ولاړ دی چې باید د دغه څوک چې د یو مسؤلیت ورته ورسپارل شي دغه مسؤلیت په سمه توګه باندې ادا کړي. یو خو غټ اساسي مشکل دا دی چې په افغانستان کې څوک خپل مسؤلیت نه پیژني. مثال کې یو مسؤول دی، مثال چوکۍ ده، د مکتب میز دی، دا د مدیر مسؤلیت دی، دا د سرمالی مسؤلیت دی، دا د استاد مسؤلیت دی چې دغه څارنې وکړي، دا تعقیب شي او دغه څه چې
خپله د شاګرد مسؤلیت هم دا راځي چې یو ځی باندې کېني، یو ځی پاسېږي، باید هغه شی وساتي،
دغه وساتي، هغوی ته باید یو ذهنیت ورکړل شي. استاد باید په ذهنیت باندې کار وکړي. زمونږ استاد په وطن کې نن سبا چې موږ ګورو ذهنیت بالکل صفر دی. دنیا چې دا په هر ملک کې چې دی، مثال په اسلامي نړۍ کې واخلو، علما لګې دي خلکو ته ذهنیت ورکوي، هغوی ته تشویق ورکوي، هغوی د خپلې خاورې د وطن سره مینه کوي. لږ ضرر نه غټ ضرر جوړیږي، د لږ تاوان نه لوی تاوان جوړیږي. همدغه عامل دی چې زموږ استاذ په مکتبونو کې دا څونه تلفات چې دي، دا څونه ورانۍ چې کیږي، ذهنیت نشته. شاګرد ته باید ذهنیت ورکړي چې دا مال ستا دی، که ستا د کور شیشه ماته شي، ستا د کور چوکۍ ماته شي، یا ستا په کور کې لوښی مات شي، څونه پرې خلک پخاري، کېدای شي یو سړی په خپل بچي باندې ګزار وکړي. همدغه د مکتب مال دی، یا مثال بیت المال دی، که موټر دی، دا د هر سړی داسې وګڼي لکه دا چې زمون خپل دی. که چېرته څوک خپل نه ګڼي، دلته باید مکافات او مجازاتو نه کار واخیستلی شي. که دولت یو سړی مثال یو مکتب ته لاړ شي، هلته مکتب کې پانګ وکړي چې یو مکتب چوکۍ روغه ده، میزې روغ دی، نو په دې معلومیږي چې دا اداره روغه ده، دلته همکاري ده، دلته هماهنګي ده، دلته تشویق دی چې شاګرد چوکۍ نه ماتوي، یو جال نشلی، مثال په بوټی دی، یو چمن دی، یو ګلدان دی، د هغې ساتنه کېږي، هغه ته خلک اوبه ورچي، نو دلته د مسؤلیت درک شوی دی. خو په کوم ځای کې چې دغه ورانکاري کېږي، دلته د مسؤلیت درک نه دی شوی. لکه مثال اوس داسې اورېدلې مې دي چې د ورځې په میلیونونو افغانۍ تاوان د پولیسو او د مثال د ملي اردو د هغه تاوان نه دی چې کوم د عسکري یا دغه چارواکي دولت ته رسوي.
بالکل
دوی باید د دې لپاره لارې د حل دا ده چې دا هر شی چې دی دا باید سب شي، د دې بل عوض باید پیسې واخیستلی شي. مثال د اردو موټر دی، د پولیس موټر دی، رینجر دی، خلک ځان دپاره استعمالوي، دن باید دا په ډرایور پسې سب شي. لکه ماسا چا پسې موټر سب کوي که نه، په دې عسکر پسې دا موټر سب کړه، که دا موټر دې خراب کړو یا دی وو یو که د جنگ حالات یې، هغه بله خبره ده، هغه بیا حالات معلومیږي کېدای شي دولت یې مصرف ورکړي، او که چېرته په شخصي کار پسې وځي یا هسې په بازار کې ګرځي عام ولس پازابوي، لکه دا موټر په ده پسې سب شي او چې دننه باید کسر معاشور شي.
ګوره صادق استاد، ما یو وخت کې یو چا سره یو سوی منصب پخانی هغه سره ما خبرې کولې، هغې ویلې چې موږ ته به موټر تسلیم شو یا یو وسله به تسلیمه شو، د یو یو میخ پوښتنه به یې زموږ نه کوله چې دا میخ څه شو، ولې ولې ورک شو.
تپوس نشته اوس د مخکې ما ویل چې د مسؤلیت ادراک نشته. بعضې موټرې موږ وینو په دې ښار کې، هلته دغه موټر دسې ته ویل چې دا د دې سرباز یا خپل موټر دی، سرویس به ولکلی غوړ کلی به پاک کلی به ته به حیران به شي چې لکه دا لکه دس په خپل روپۍ ورکړي، خو باز موټر ته چې وګوري دا غاړې ولوالي دي داسې کلی دی چې ته ویل چې لکه دا اوس لکه د جنگ د صحنې نه راووت. نو دا باید دوی پسې سب شي، دا خلک باید مجازات شي چې دوی دغه موټر ځان سره محفوظ وساتي.
ډیره مننه د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دغه پروګرام د ځوان فکر چې اوس مونږه کم کې لګي او خبرې زمونږ دوستان کوي، پکې میلمانه پکې خبرې کوي، دا په دې باندې باس روان دی چې څنګه ولې شو چې بیت المال وساتو، هغه دولتي موټر او دغه وسایل چې دي دا څنګه محفوظ وساتو او څنګه وکولی شو چې دې ته ضرر ونه رسیږي. بیا هم مونږ سره پاتې شي استاد شهاب، که یو څوک یو استاد یا یو مسؤول د وطن دوستۍ احساس ونه لري یا بیت المال د ساتنې احساس ونه لري، آیا هغه نورو ته یا خپل زده کوونکو ته دغه احساس ورکولی شي؟
هېڅکله نشي ورکولی انورې صاحب، ځکه چې که چېرته ما سره دا احساس نه وي نو زه به څنګه وکولی شم چې بل ته یو احساس ورکړم. ما سره دا لکه استاد چې ویلي ذهنیت نه وي، اول یو چاته چې یو څه رسې مهم شی پکې ذهنیت دی چې تا هغه څنګه جوړ کړي دغه ذهنیت. لکه مو ته که یو عمل ترسره کوو نو باید دغه عمل نه زما ستا هدف صحیح، دغسې ذهنیت کو مونږ هر هیوادوال هر وطنوال ته ورکړو چې که دغه شی مو ته استعمالوو دا زما ستا د ګټې دپاره دی، او زما ستا وطن خو په چاندو باندې تر اوسه پورې مونږ چلوو. نو زمونږ وطن کې داسې دود روان دی چې څوک پکې آسمان ته ختی دي او څوک د ځمکې
بالکل
تل ته پکې کوزیږي. یو ځکه مکتب نشته نورې ایران دې ته یم چې یو ځکه زمونږ ښوونځی نشته خیمو ته نه رسیږي، بل ځکه چوکۍ دي چې پکې ځایېږي نه
بالکل.
اوس دغه چوکۍ یو یوه چوکۍ په دې زه چې د خپل خوشا مکاتبو کې ګورم نو یوه چوکۍ تقریبا په 9000 افغانۍ جوړه شوې، 8000 افغانۍ جوړه شوې ده. دغه چوکۍ له اوس د 9 ورځو دپاره یو نجار دی نیول کېږي، ورشه هر مکتب سر ته وګوره، د هر مکتب انګړ کې وګوره، هرې ادارې ته وګوره، ریاست ته، د هغې په سر یا په یو 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 اتاق دوه درې اتاقه به په دې نیولي چې دغه خپل هغه هغه کوم استهلاک شوی مال چې دی دا دیو کباړ کړی دی، دیو داسې نه چې خپله کباړ شوی، یو هغه یو شی استهلاکي موده لري بېله خبره ده، هغې ته نه دی رسېدلی او دیو هلاک شوی دی. صحیح ده، مکاتبو ته خو به دا ګویانه کوي زه ماشومان دی او دا دی او هغه دی، خو دلته هم داسې نه ده چې مونږ باید مسؤلیت درک نه کړو. دلته مونږ له پکار دي چې مونږ ماشوم څنګه وهڅو دې ته چې دغه چوکۍ دغه میز دغه تختې دغه اتاق ته دغه شدار ته دغه دروازې ته دا داسې نقصان ونه رسوي چې خدا نه خسته به د رغېدو چاره نه وي. خو په سلهاوو داسې چوکۍ به ته وینې په دې مکاتبو کې په دې ادارو کې چې بې وخته زړې شوي دي او یو یو ګوښې درته ول شوي دي، بې څوک په قصه کې نه وي چې د دې د ترمیم دپاره خو یو هڅه وکړي. که د یوې چوکۍ قیمت مونږه یو نجار ته ورکړو نه هلس ورځې پې کار وکړي نو دا به ډېر شی بهتره ورغی.
من استاد تاسو ډېر ښې موضوع ته اشاره وکړه، لکه تا ویلې د هر یو ښوونځي د تعمیر پاس د کوټو چتونه که وګوري د ماتو چوکیو میزون نه ډک دي، البته د دولتي مکتبونو د دولتي ښوونځیو، که شخصي ښوونځیو ته ورشي هلته نه څوک شاګرد د چوکۍ ماتوي نه میز ماتوي، که یو شیشه ته نه ماتم شي د هغې تاوان ته نه اخیستل کیږي، خو بیا هم مسؤلیت ادارې ته متوجه کیږي، زیات استاد ته متوجه کیږي. هغې ښوونځي کې چې د اداره په خپل مال باندې پام کوي، خو دې ښوونځي کې دولتي ښوونځي کې بیا دا احساس چا کې نشته دی.
نو انور شه دلته احساس دوه قسمه را پیدا کېدلی شي، یو دا چې مسؤول کس
څوک چې په سر کې واقع دی، لکه کوم ریاستونو کې مونږ یو نو معرب کې رئیس دغه مکلفي وزارت مکلفي چې هغه دغه سي احساس د خلکو سره پیدا کی دیو په دې باندې ګرم مو بولی چې کچرته دغه شي ته نقصان رسیږي تر دغه وخت پورې نو باید د پښتنه وشي بس خاص وشي. ام دغه یو ولایت دی، دغه یو وطن دی، شخصي مکتب کې چوکۍ نه ماتیږي، په دولتي کې ماتیږي. دا دولت خو زمونږ سرمایه ده، که دا ورغول شي راتلونکي بودیجه به زمونږ لا ښایي، په نورو شیانو به تقویتي کارونو باندې به مصرف شي. نو دلته مهم شی اول خو یو فردي احساس دی چې انسان سه پیدا کیږي او هغه وایي که دغه شی زه وساتم نو دا به ماته دا ګټه ورسوي، که الله به زه بل شی وکم بل شی به وکم. دا یو استاد هم کولی شي، یو شاګرد هم کولی شي، د کور نه هم راوړلی شي یو شاګرد یو محصل. خو که اداره دا احساس ورکی نو دا احساس دوچندکیږي، او که مسؤولین دا احساس ورکی دا دوچندکیږي. او دلته به بیا موږ داسې یو چې عینن به دا شی که په اداره کې یو داسې به ګڼو لکه د خپل کور، چې په خپل کور کې ته ماته چوکۍ نه خوښې او په اداره کې خوښې، نو بیا دې وطن ته کور نه وي.
بالکل.
او کله ما تا د کور دعوه کوو چې وطن زما ستا کور دی، نو باید وطن په مانه منده نه خفه شو.
من شهاب استاد، صادق استاد، ستانه هم دغه پوښتنه ده چې ولې موږ یا زموږ مسؤولین د دولتي شیانو د ساتنې پام نه کوي، خو په خپل مال باندې د چا خبره مچ هم نه پرېږدي چې پرواز پې وکړي کینی پی، ولې دغسې توپیریز چلند موږ کوو د خپل مال او د دولت د مال سره؟ دولت هم زموږ دی، زموږ بیت المال دی.
قرآن یو آیات دی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. دا اسراب دی، دا ظلم دی چې دا اوس موجوده وخت کې کم یو په افغانستان کې په دې مکتبونو کې مثال په دولتي او هغه وسایلو باندې روان دی. چوکاټ شته، لایحه شته، کمیټه شته، دې لپاره خپلې موظفې کمیټې دي. کیدای شي په حکومت کې به مې چې مطلب څوک دولتي بیت المال ته تاوان ورسوي دا به ته اخیستل کېږي. خو هلته ټوله قصه د روابطو ده، که یو چا تاوان ورسوي هلته کیدای شي خپلوان دی په سر کې، ریاست کې خپلوان دی، په چوکاټ کې خپلوان دی، یو غټ چارواکی دی، هغه تاوان ته نه ورکوي، هغه بچ کوي، هغه ولا دغه کوم تاوان چې رسول دی دولت ته بیت المال ته هغه باندې سترګې ورپټوي. دې نه خلیږي چوکاټ شته دی. مثال په مکاتبو کې دلته موږ ټولنې لرو، دا کمیټې لرو، د والدینو کمیټه ده، مثال دا کمیټه مسؤوله ده چې یو شاګردان نو ته ذهنیت ورکړي یا دغه راوغوښتلی شي او دغه عامه پوهاوی مثال ماشومان ته په کور کې وشي چې د والدینو په واسطه باندې چې دا چوکۍ ماتیږي یا مثال د مکتب کې جارو نشلیږي یا دغه چاپیریال ساتنه نه کیږي. په داخل کې د والدینو کمیټه ده، دلته د حفظ و مراقبت کمیټه ده، دلته د چاپیریال ساتنې کمیټه ده. هغه کمیټې هم هغه خپل مسؤلیت په خپل په سمه توګه باندې نه اجرا کوي. ورځنی راپور دی، دلته یو نگرانی ده، دلته یو مسؤلیت دی، دلته ملازمین دي. دغه ټول خلک څوک مسؤلیت نه ادا کوي چې یو چا مخې د یو راپور ویړو مخې ته کې اوس دغه تاوان د مکتب شوی دی، بس ستا مزغه خراب دی وي څه دی کنه. بس هماغه ورځ باندې هماغه راپور تیر شي، سبا ته به پاتې شي، بس سبا ته پاتې شي. نن د ننۍ هغه څنګه خلک وایي چې یو سړی زوی هغوی پټکلی وه، بیا یو وخت وروسته بیا هغوی پټکړه، بیا ویل چې مور یې ورته ویل چې د هغوی غم وکړي. هغه ویل چې د هغوی خو وړه خبره ده، هغوی ویل که د هغوی نه وي پټکلي نو اوس بیا هغوی نه پټولې. که نن د چوکۍ غم کلی وي نو ساله به دروازه نه ماتېده، که ساله دروازې د غم کلی وي نن به جال نشتې دلې، نن به دا در په در باندې مکتب د دې چوکو د میزون نه هډک پروت نه وي. خو د یوې ورځې چوکۍ سبا ته پاتې ده، د بلې هغه بل سبا ته پاتې ده، کال هغه بل کال ته پاتې ده. په همدغه شکل باندې دا حالت روان دی او پته نه لګي چې تر څو په دا بې مسؤلیتي روانې په دې وطن کې، تر څو چې د مکافات او مجازات نه شي وي تر هغې پورې به دا حالت دوام ولري.
ډېره مننه صادق استاد، ستانه مننه. شهاب استاد، دا خو د دې لپاره نه کیږي دغه کارونه چې دولتي مسؤولین او مامورین د دې لپاره چې د ماتو شیانو ترمیم په نوم باندې پیسې راوباسي، یا هم دار از د نو شیانو د اخستلو په نوم باندې پیسې راوباسي او جبونو کې واچي، ځکه په دغه شیانو باندې پام نه کوي، په دولتي مالونو باندې. یو وجه خو بيدانې
همدا وجه ده، ما مخکې ویل چې موږ دلته څوک اسمان ته ختیو، څوک زمکه لاندې غورځېدلې دي. هغه همدا ده، که چرته دغه مسؤول کدا رئیس دی، کدا مدیر دی، کدا بل دی، کدا بل دی، دا دا درک وکړي کدا شی زه وساتم، خو دغه د ترمیم او دغه د مصارفو دپاره نور شیونه پیشنهاد که کنه، تاسو تله خو درکوي دولت بل شی پیشنهاد که بل دې وغواړه، نو که په ده باندې ته دا بودیجه راوباسي چې ما لسل چوکۍ اغوستې او دا لس ماتې دي، دا به نه جوړومه، نورې به دغه کړمه، نو دا خو هغه احساس د مسؤلیت نه شو.
دا خو یو غبن دی او دوکا ده. دلته په کار دی منګله دا چې د دې کال کې مونږ چوکۍ وغوښتلې او دا مونږ سالمې وساتلې، آینده کال کې مونږ بل شی وغواړو. پیشرفت به څنګه کوو مونږ؟ ترقي به مونږ څنګه ځان کې راولو؟ او که دې ته ناست یو چې دغه مکتب له خو ماله چوکۍ راغلي، زه دلته یمه او په بل ولسوالۍ یا بل ولایت یا د دې ولسوالۍ په یو طرف کې زما په یو مکتب ته د خیمه نه رسېدلې. یو یو ریاست یو مدیریت په ولسوالۍ کې هغې ته د میز نه رسېدلی، ته دلته کوچ کې ناست یې او بیا دا خرابې او دا ماتې. نو په کور په دیره کې چې دی پروت دی، آیا په لس کاله کې کله میلمه کېنولې؟ دغه احساس دی ته احساس درک د مسؤلیت چې مونږ په دې باندې ځانونه قانع کړو چې راشه که ته بودیجه غواړې دا شی سالم وساته، راتلونکي دپاره نوی سوچ راوړه، نوی فکر راوړه، نوی شیان راوړه، نوی وغواړه.
ډیره مننه. د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو تاسو ته پروګرام لازادۍ راډیو اوري. استاد شهاب، څنګه کولای شو چې دغسې احساس په خلکو کې پیدا شي، همدارنګه په دولتي چارواکو کې پیدا شي، لکه څنګه چې خپل مال ساتي دغسې دولت په مال باندې هم پام وکړي؟
نو دا انوري صاحب، د زړه له تله د مینې اظهار چې د وطن سه زه لرم، کوم درد او کړاو موږ تجربه شو، زموږ مشران تجربه شو چې دغه دردونه او کړاوونه د خیمو زندګیانو نه رالی، اوس هغه د پخو تعمیرونو کې د دفتر جوړ دی، د کوچونو کې ناست دی، ښه چوکۍ منظمې ته تر دغه پورې. خو دغه یو شی درکو مونږ چې په سوال به تر کومه مونږ روان یو، که دلته مونږ دا احساس وکړو او دا د اوبو د بره نه خړې دي، نو که د بره نه مونږ ته دا د حفظ و مراقبت کمیټه په هر ریاست هر وزارت کې شته، دا د څه دپاره؟ که صرف د دې دپاره چې دغه هر څه شی چې د مات کلي دا را جمع کړو چې بیا کال کې اعلان کړو، نو دا خو د وطن سره مینه نه ده.
بالکل
د وطن سره مینه به دا وي چې دغه د حفظ و مراقبت کمیټه چې په هر ریاست کې هر ولایت کې دا دا ریاست نظارت وکړی شي، دا هر سامان نظارت وکړی شي، دا جمع قید کېږي په دولت کې، دا شی خاص نه رایستل کېږي او سامان راوباسي. نو دغه څونه وخت کې دې مصرف کو، څنګه دې دا استهلاک کو، څنګه دې دغه شی باندې پام ونه کو؟ د دې سره په څنګ کې مجازات او مکافات خو ویل کېږي، خوشته خو نه على الاقل مراقبت خو وشي. مجازات او مکافات که نشي کولی، او کو غواړي دغه چارواکي زمونږ چې دغه مجازات او مکافات، نو ته به په هر ریاست کې د لکونو روپو بچت ویني په هر کال سرمایه کې. خو زه ایران دی ته چې الوري صاحب، یو دا ډیره مهمه خبره ده چې زمونږ هر کال چې بودیجه دغه کیږي وزارتونه باقي او بودیجه خپله نه مصرف کوي، سره د دې دومره دغو چې بل اړخ ته وګوري، ضرورتونه دغه مشکلات دغه ستونزې چې مونږ یو اړخ ته وګوري، اسپتال لکه ورشي بیا به ته مریض د بسنه خالي، بل اړخ لکه ورشي مکتب ودانی نه لري، دوسې مکاتب مولي د خي هغه صرفانه نه لري، هغه خیمه ته نه رسیدلی، خو دوسې مکتب په مقابل کې شته چې هغه د هر سینا مالامال غنی دی. مونږ یو دعوه دا کوو کو پرځ کې مکاتب راوخلو، ځکه دا پرځ کې نو دا دعوه کوو چې په کور کې هیڅ مکتب نه دی پاتې. خو بل طرف ته دا تفاوت په کې شته چې یو ځکه په خو ودانی او په یو ځکه د خیمه نه رسیږي، نو دا د زمکه او د اسمان توفیر دی. او خدای دې وکړي چې مونږ ټول په ټوله باندې د یو حشر په شکل باندې زمونږ ټول چارواکي دغه مسؤلیت درک کړي او په خپلو ادارو کې دغه توصیه وکړي چې یو خپل پرسونل دی ته وهڅوي چې دغه هر شی زمونږ دی او باید مونږ په دې باندې پام وکړو.
ډیره مننه شهاب استاد. صادق استاد، تر راته په اخیره کې دا وایي چې دغه نن چې کمی خودسری روانې دي، د بیت المال سره لوبې کېږي، بیت المال ته اهمیت نه ورکول کېږي، آیا بغیر د مجازات او مکافات نه دغه شیونو مخه نیول کېدلی شي؟
اسانه طریقه دا ده نوري صاحب، چې یو سړی الله تعالی حاضر او ناظر وګڼي. کله چې د رب نه ویری ده، د الله تعالی نه ویری ده، دا به هیڅ نه ورانیږي. خو دلته د رب نه ویره نشه، ټول مادیات په حالت روان دي، نقدي ګټه پسې روان دي، د الله تعالی څوک نه دی کڅوک د الله تعالی په وړاندې د مسولیت احساس وکړي د ټول کارونه سمېږي. زمونږ استاد مثال نظام د اسلامي نظام دی ته منګه په مکتبونو کې د تفسیر مضمون لرو، د اسلامي خبري مضمون لرو، په پښتو کتاب دی پاره کې د غیرت او خواني قصې په کې شته د احساس مضمون دی. مثال دری دا تاریخ کتاب دی، دغه پنځه کتابونه دی منګه په مکتب کې علما
اردو پولیسو کې ټول کې
دغه پولیسو کې دغه کډتی استادان شته دي. کدا خلک د مسولیت صحیح درکو کې او د الله تعالی نه ویریږي او د الله تعالی پر وړاندې د مسولیت احساس وکړي د مشکل ختميږي. سپینه ورځ بینه بچوکي ماته شنه بسو بیت المال لوټ کی دغه بینه صحابه او قصې دی وګور چې هغه بیت المال څنګه ساته. همغه شانته دی او ساتي داغه په غزر مبر خچې دوی لیک د بیت المال ته متوجي شو. منغو تاسو غنی وطن دي، هر څه پکې شته دي او به بده آینده کې بده تکرار نشي.
ډیر مننه تاسو له دواړو څخه چې ډیر خ معلوماتم درنو اوریدونکو ته ورکړه او لوریدونکو نه هم ډیر مننه چې تر دې دمه مصرفات شو.